تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وروستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان حکومت د کورونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو پوښتلي د ایران په اټومي تنصیباتو کاروایی کولو انتخاب لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د کورونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منظوري ورکړې ده، او دې لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنیانو سره په رابطه کې هم دی. د نوموړي په وینا په لومړي مرحله کې به د 1 کروڑ پاکستانیانو لپاره واکسین اخلي چې د صحت کارکوونکو سره د 15 کالو نه زیات عمر خلکو ته به یې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کورونا وایرس 2,050 نوي پیښې ثبت شوي. 33 کسان ته مړه شوي دي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي ګلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکولو خپل وعده به پوره کوي. نن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې وه چې ګلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي، او دا ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکو د احساسي محرومۍ سره مخ دي، نو خپل دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په ګلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړې دي. آزادو کاندیدانو 9، پاکستان پیپلز ګوند 3، او پاکستان مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړې دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلتستان انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه لګولي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 ګلګت بلتستان کې یوې خبري غونډې ته وویل د نومبر په 15 په یاد سیمه کې شوو د قانون سازي اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده، او دوی به دې لړکې قانوني کاروایی کوي. بلاول په خپلو خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمي نتیجو تر مخه دوی په یو شمېر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو، خو شپې تېرېدو وروسته سهار نتیجې بدلې شوې دي. وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي ګلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې 13 افغان ځواکونو په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو، او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 211 قولي اردو د ویان مرستیال عبدالحادي جمال مشال ریډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دوی زیاتوي په عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او ډیر زر به پاتې سیمې هم د طالبانو له وجوده تصفیه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو، او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو وپوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې د ایران په مرکزي جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري. ورځپاڼه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یوه لویه شخړه رامخې ته کولی شي. د امریکا د فوز یو چارواکي په 12 نومبر رایټر ته هم د دې راپور پخلی کړی دی. او اخری خبر د کرکټ نه. د پاکستان د کرکټ سپر لیگ یا پی ایس ایل د 5م پړاو فائنل لوبه بانند د لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبیږي. د کرونا وایرس په وجه په مارچ میاشت کې د پی ایس ایل اخری 4 میچونه ځنډولې شوې وو، کوم چې د تیر خالي ورځې نه دوباره شروع شول، او په لومړي میچ کې کراچۍ کینګز ملتان سلطان، او په دویم میچ کې لاهور قلندر پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. دا ډومبه زل دی چې کراچۍ کینګز او لاهور قلندر فائنل لوبې ته وتلې دي. له دې وړاندې اسلام آباد یونایټډ دوه ځل، پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټر یو یو ځل فائنل لوبې ګټلې دي. د پی ایس ایل پنځم فائنل لوبه به نن د پاکستان په وخت ماخوستن 8 بجې د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کیږي. د خبرونو پای خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته شوې ده، په کار ده چې پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د کورونا مخنیوي لپاره پر ورکړل شویو لارښوونو به له عمل کولو سره په پېښور کې جلسه کوي.
د حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټ کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې واکمن تحریک انصاف د گلګت بلتستان انتخاباتو کې درغلي کړې دي. جماعت اسلامي وایي اوسنۍ حکومت پارلمان بے واک کړي او پریکړې بل ځای کیږي.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټ کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی. پارلیمنت خود مختار نه دی. د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی.
تجاران وایي په کار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له سیاست ته لري وساتل سي.
صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. دوی ویل چې دا په داسې وخت کې ضروری ده چې په پاکستان کې د نړۍ د نور هیوادونو په څیر هم کورونا وایرس زیات شوی دی. حکومتي چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره یو شمېر محدودیتونه بیا اعلان کړي دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے دا این سی او سی یا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ونڈے ورستو وزیر اعظم عمران خان بیگا مطبوعات تول چې دا کرونا دوی مرڑے دا ٹھول نڑے پشان پاکستان کے ہم ڈیرا پتیزے روانہ دا اور 13 روزوں کے کرونا کی سنا اور ددین کی دن کے مرگون کے سلور چند زیات والے راغلے دے. دا چکم دوی مچپا شروع شوی دا نو ډیر په خفقان دا وایم چې 13 ورځو کې زمون کرونا کې سونو کې سلور چند زیاتوال راغلي دي. دلته به چې دروازه شپق و کسان مړ کېدل اوس 25 ته رسیدلې دي. اوس خطر مونږ ته دا ده کچره مونږ احتیاط ونه کړو او په احتیاطي لارښوونم عمل ونه کړو نو ویرا ده چې زمونږ په غټو اسپیتالونو کې به هغه شان زینوی لکه 13 جون کې چې وو. ځکه چې مونږ ګورو وړاندې نه ډېر پتی دی سره دا وایرس خوریږي. نوموړی وویل چې حکومت د کارخانو جماعتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده، خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باور کړی شي. مونږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ په دې هم ځان پوهول پکار دي چې موږ خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت دی چې بیا جماعتونو کې وړاندې پشان احتیاط کول دي او چې د کوم څیز نه د خلکو روزګار اغېزمن کیږي هغه به بالکل نه بندوو. نو کارخانې دکانونه بالکل نه بندوو خو په ایس او پیز به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پې عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جا تکړه چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لګولو پریکړه شوې ده. مونږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چا روزګارونه نه اغېزمن کیږي ټول به بندو. زمونږ په 21 نوخار کې جلسه وه ختمه وکړه او نورو ته هم وایو چې نه یې کوي ځکه چې د رس ځایونو نه کرونا زر خوریږي. بلې دا چې شادي حالونو کې به 300 نه زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړې شي نه چې د حال دننه او هوټلې هم نه بندوو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمۍ چوټیانې به کمې کړو.
چھٹی کم کر دے گئے.
پاکستان کے دا کرونا وائرس پڑا معلومات ورکون کی ویبپاڑ تازہ شمیر ترمخا د نومبر شپاڑسم نیٹے پورے پٹول پاکستان کے دا کرونا ناروغ شمیر خوشا در لکو او شپیتو زرو تا رسی دل دی او دا دین دملو شمیر و زرا یو سل شپیتو تا رسی دل دی او دا واپس رغی دو شمیر در لکا در وی زرو نا سیوا دی ولی تیر سل ریش دو گنٹو کی دا یو سو نا سیوا کسانو کرونا ٹیسٹو نا مضبط راغلی او نور لس کسانی ملکڑی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک.
تاسو مشال ریڈیو تا ورجست د حکومت ضد اتحاد پاکستان جمہوری تحریک ہوٹ شو دلے چی دی بپا پیشور کی خپل جلسہ کوي. د یاد اتحاد مشران وای چی د حکومت لخوا د کرونا وائرس د مخنیوی لپاره پر ورکل سو لا شونو به عمل کوي خو جلسہ به خامخا کوي. دا په داسې حال کې دا چی یاد تحریک د نومبر پر 2 په پیشور کې د حکومت ضد جلسہ اعلان کړی دا. یا تحریک تر دی وړاندې په گوجرانوالا، کراچی او کوټه کې هم جلسې کړی دي. غلام غوث نور حال راکوي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونو د حکومت لخوا د کورونا وایرس د صورتحال په لړ کې د جلسو جلوسونو د ځنډولو خبره رد کړی ده او دوی ویلي دي چې د ټاکل شوی پروګرام سره سم به د نومبر په 2 نیټه په پیښور کې خپله جلسه ترسره کوي. په دغه اړه د نومبر په 18 نیټه په پیښور پریس کلب کې په جمهوری اتحاد کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ویاندی سمر هارون بلور د خبری کانفرنس وروسته له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جلسې لپاره تیاریانی روانې دي او که په پیښور کې د هغوی د جلسې کولو مخه ونیول شوه نو ټول ګوندونه به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
زموږ چې کوم پی ډی ایم جلسه ده، هر اپوزیشن پارټي یونین کونسل او ویلج کونسل لیول باندې د جلسې تیاریانې کوي او کرونا ایس او پیز فالو کولو سره به ان شاء الله موږ د جلسې کې شرکت کوو. حکومت وایي چې کرونا وبا زیاته شوه، کله حکومت وایي چې خطره ده، دی چې کله ګیدرنګ کوي نو هلته کرونا نوی، هلته خطرم نوی، هلته دھماکم نوی. نو دا هر څه صرف اپوزیشن لپاره دی، دا هر څه صرف پی ڈی ایم لپاره دی. جلسہ خوبا مونگا کو کدل تے پری نه دی نو بیا با مونگا اسلام آباد تا رخ کو، خو جلسہ با مونگا ضرور کو.
دا نومبر پا شپاڑسم نیٹا پا اسلام آباد کی دا کورونا وائرس دا مخنیوی لپاره دا قومی همکاری دا کمیٹی دا غونډې وروستو وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمی چپې په ترس کې ورس تر بلې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیره کې زیاتوالی کیږي او د یادی ناروغۍ نه د مړو شمیره هم مخ په زیاتېدو ده او په دې وجه دوی د جلسو جلوسونو د ځنډولو فیصله کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان لخوا په لوی غونډو او لاریونونو د بندیز د خبري وروستو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش په پیښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په صوبا او مرکز کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په 20 په رشکۍ کې د اکنامیک زون د پرانیستي لپاره رابلل شوی جلسه هم ځنډولې ده او د کورونا وایرس د صورتحال په وجه دي حزبي اختلاف هم خپلې سیاسي هلې ځلې وځنډوي.
انډستریل زون کی بھی گراؤنڈ بریکنگ تھی اور چائنیز سٹیل مل کی بھی.
د صنعتي زون او د چینایي سٹیل مل پرانیست هم وا او په دغه محل لوی جلسه رابللې شوې وه، خو د ولس د مفاداتو لپاره مو رابللې شوې جلسه وځنډوله. موږ د نورو سیاسي جماعتونو نه هم اپیل کوو چې هغوی دې هم خپلې سیاسي هلې ځلې منسوخ کړي،
که وو بی اپنے اجتماعات منسوخ کر دیں.
خو د حزب اختلاف ګوندونه وایي په پیښور کې د نومبر په 28 نیټه د پی ډی ایم د جلسې پر مهال به د کورونا وایرس په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي او جلسې ته راتلونکي خلکو لپاره یې د ماسکونو او سینیټایزر د ورکولو انتظامات هم برابر کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف تور پورې کړی دی چې د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی په انتخاباتو کې درغلي کړې دي. پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پر دې پرضد احتجاج هم اعلان کړی، خو پیپلز ګوند وایي چې د دوی یو کاندید بریالی شوی وو او د دوی په وینا حکومت یې نتیجې بدلې کړې او پر ځای خپل امیدوار کامیاب ګرځولی دی. دا چې واکمن تحریک انصاف په دې اړه څه وایي، تفصیلیا د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د گلگت بلتستان د انتخاباتو نتیجې لا هم په سرکاري ډول خونه دي اعلان شوي، وړي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تر دې دمل ټولو زیات سیټونه یا څوکۍ په وفاق کې د حکمران ګوند تحریک انصاف اخستلې. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په گلگت کې په دغه انتخاباتو کې د درغلیو تورونه هم لګول شوي چې پکې دوی ویلي چې د گلگت بلتستان په دویمه حلقه د دوی د ګوند کاندید جمیل احمد اول کامیابه ګرځېدلی، ولی وروسته د شپې نتیجه بدله شوه او د تحریک انصاف ګوند فتح الله کامیابه وګرځاو او د دوی کاندید ناکامه کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي چې حکومت د انتخاباتو په شپه نتیجې بدلې کړې دي او درغلی پکې شوی. شیرباز خان سلیم د گلگت بلتستان اوسیدونکو او یو سماجی کارکونکو دی، او وو ویل
یو ریټاینګ افسر فورم 47 پیپل پارټي کتال اور کړل هغه کې پیپل پارټي جمیل صاحب غټلې دي او روز 4 بجې نه سار بیا دوارو ووټونو نه فتح الله سیکټری جنرل نوټیفیکیشن شوی دی نه دا فتح الله غټلې ده.
د پیپلز ګوند لخوا د دغه تورنو په جواب کې الیکشن کمیشن گلگت بلتستان 13 ورځې ویلو چې یاد ګوند د دوی دفتر سره رابطه وکړي او انتخاباتو کې د درغلي تورنو هم رد کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند 100، پیپلز ګوند 3، مسلم لیگ نون 2 او دغه شان و آزاد کاندیدان هم کامیابه ګرځېدلي. جمعیت العلماء اسلام یو څوکۍ او نور وړو ګوندونو یا اتحادیو هم یو یو څوکۍ ګټلي، خو دغه نتیجې لا هم غیر سرکاري دي او د گلگت بلتستان د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوی خبر تر مخه خلک باید په دغه نتیجو اعتبار ونه کړي او دوی به لنډ وخت کې سرکاري نتیجې جاري کړي. په گلگت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره په 40 څوکیو په 15 نومبر انتخابات شو چې سرکاري نتیجو ته لا هم انتظار دی. په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون لخوا ویل شو چې دوی دغه انتخابات ریجیکټ او یا د منلو نه انکار کوي او دوی تور لګولې چې د دوی هغه تنان چې با اثر او انتخاباتي په هر صورت غټل هم تحریک انصاف خپل ګوند ته واړول او د دوی الیکټیبلز او یا غټون ګډلې ماته کړه. د گلگت بلتستان یو خبريال مظفر حسین سره مې رابطه وکړه، ورنمه پوښتل چې دغه تورونه کوم کوم رقم دي چې سیاسي ګوندونو لګولې دي. دی وایي چې د پوسټل بیلټ یا هغه وټونه چې د ډاکخانه د لارې د گلگت خلکو الیکشن کمیشن ته لیږلي وو د هغې شکایت هم راغلی دي چې دغه وټونه ګنې بیا حکمران ګوند د خپلو کاندیدانو د فائدې لپاره استعمال کړي، خو تر دې دمه دوی سره کوم ثبوت نشته. خو ویل کېږي چې دغه وټونو په ذریعه سره د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې او پرون الیکشن کمیشن هم ویلو چې موږ خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي جاري کړي او خلکو جشن او یادګټ خوشحالي مانځل شروع کړي. د الیکشن کمیشن گلگت بلتستان لخوا تر دې دمه هیڅ یو د حلقې سرکاري نتیجې نه ده جاري شوې. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د دوی د تکړه سیاستدانانو د وفاداری بدلول یا بل ګوند ته د اړولو او په انتخاباتو کې د درغلي او تورن لا هم شته دی، خو مظفر حسین وایي چې هغه وخت چې سرکاري نتیجې راشي معلومه بشي چې د دغه ګوندونو په تورنو کې څومره صداقت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نهسته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com. ټکی خام د پاکستان ځینی کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبایک ترمنځ تړون باندې شای سل پسل عمل ونه سي، خو البته له دې سره به د دې ډلې پر ټولنه او ریاست اثر او نفوذ لا زیات سي. تړون د نومبر پر 14مه پر شپاړسمه له هغه وروسته وسو چې تحریک لبایک د فرانس په یوه مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد د راولپنډۍ په فیض آباد سیمه کې تر دو ورځو پورې احتجاج وکړ، چې له وجې یې په پنډۍ او اسلام آباد کې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی و. دغسې احتجاجونه او تړونونه په ټولنه کې د مذهبي ګوندونو اغیز څومره زیاتوي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه مهال ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوي چې حکومت به په دوه یا درو میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي، پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي، په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول شوي غړي به خوشي کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځې ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې دې ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکول په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنه ورکړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه شو. له مذهبي ډلو سره پر دغسې تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي او دا یې په هیواد کې د دغو ډلو د اثر و نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیو جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا بلاک کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے
پر خاص طور کے چکل لنفرت ڈکی بیانیے پر لپسے تبلیغ کیجی او دخل کو جذبات را پر اول کیجی نو دی اثر خام خبر خلق کیجی د دې سره نوې خلق د دې دل سره ملګری سي او د دې طاقت لا زیات سي. دا ور به هم د دې منفی اغیز وي. تل مل دل دي چې حکومت د دوی د خوشالولو پالیسی درلودلې ده چې لکبل د دې دل طاقت نور هم زیات سي.
امیرانا پخوانی تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی، خو مذهبي ډلې له دغو تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے مذہبی جتھوں سے، تنظیموں سے،
مذہبی ڈلو او تنظیموں سر داس تڑنوں مخ کی ہم سوی دی حزما پا فکر دا دلان وقت لپا روی چی دا دوی غصہ کم کرل سی او بیر تا کورن تا ولی جل سی. دا سلسلہ لنو لسا و نحویم کال را روان دا حکومت لمخ هم دا داغ سی ڈلو ٹول شرطون من لی دی خود ترنن پوری موج ون لی دل چی پر دوغ شرطون بیا پا سنجیدگی سر عمل سوی وی آن حق ڈلی چی داغ سی تڑنون اکڑی وی هم بیا پر دی دا عمل غم ندی خوڑلی. دوی هم پویږي چې دوی ته د وړو فازه په کار ده او دوی ته پکې یوازنی ګټه ښکاري چې له دې لارې خپل زور ښکاره کړي او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخ کړي. دا ځل هم دغه سوي دي
اور خپل لپاره سپیس کو انکریز کړي. تو ابھی بھی یہی لگا ہے.
په لندن کې مشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدکا هم ورته نظر لري. نوموړي د نومبر په 14مه نیټه مشال لري ټول چې د تړونونو او احتجاجونو لاري د ډلې ریاست او اولس تر خپل اثر او نفوذ لاندې راولي.
تاسو دا نه ګورئ چې تحریک لبیک یا تر دې له مخه چې جماعت اسلامي وه دوی د داسې تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووټ څومره اخلي. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست څومره اثر او نفوذ کوي او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې څومره پیاوړي شي.
انګریس ہے سوسائٹی میں وہ کتنی بڑھ جاتی ہے.
خود پاکستان حکومتونو هر ځل د دغه سي تړونونو دفاع کړي او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخه نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښیست د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی هیله مندي چې په په خیبر ضلع کې د ورانسو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ لپاره پیل کړی کار سرته ورسوي. دوی وایي نوي استادان برتی کوي او د ماشومانو د موند او پلرونو او استادانو شریک اتحادیو له لارې په سکولونو کې سهولتونه برابروي او د دې لپاره یې فنډونه هم جاري کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمله توګه ډنګ شوي وو. پدې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال فرهاد شنواري راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د بدامنۍ په وخت ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوی عمله هم برتې کوي او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروتې ده یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ډیمیج سکولونه کې چې کوم دي نو 30 سکولونه کې کار شروع شوی دی او دا چینیز ایډ وتوی په دې کې موږ هغې موږ 50 سکولونه اغوستي دي. نور اے ڈی پی کې هم څه سکولونه موږ ورکړي دي د فولی ډیمیج په هغې باندې هم څه کار شروع دی خو دا به لږ ټایم اخلي یخنیم راله نو انشاءالله چې مکمل به شي خو ټایم به اخلي. د میسنگ فیسیلیٹیز والی سره هم څه خبر وکړم چې موږ سکولونو ته فرنیچر ورکو ټاټونه ورکو دغه رنګې موږ 86,000 بیګونه سکولونو ته کې ماشومان لا ورکړل چاته ملو شوي دي چاته به انشاءالله هفته نیمه کې ملو شي. اوس موږ نوی اشتهار ورکړی دی او په هغې کې موږ سره 511 پوسټونه خالی دي. د دې نه علاوه موږ سره د هیډ ماسټر 17 والا پوسټونه هم خالی دي. د سبجیکټ سپیشلسټ والا 30 پوسټونه هغه هم خالی دي. په هغه به صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی په خپل لیول باندې کوي هغه ریکروټمنټ زموږ سره نه دی او موږ نوی کنټ پوزیشن غوښتی دی هغه موږ ډایرکټریټ او سیکریټریټ ته لیږلی دی. انشاءالله په هغې باندې هم سر کار شروع شي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې دوی د پیرنټس ټیچر کونسل یعنی د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کوي او ټولې ضلع څخه باندې 600 سکولونو ته 40 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منګا په میسنگ فیسیلیټیز کې چې هغه پی ٹی سی په ترو باندې هغه دیوالونه جوړي گروپ لیٹرین جوړي چتا بونډی وال کم وی هغه چتای ایڈیشنل کلاسونه پر ان پیسې ورکړي دي. نو په دې لړکیو منګا سره تقریبا 44 کروڑ روپې سکولون ته لیږلي دي. دې کې څه چیکونه هغې ته میلو دي څه نه دي میلو د چا د بینک اکاونټ غلط و د چا د سکول نوم غلط و د هغې په وجه باندې هغه چیکونه واپس شوي دي. نو هغه موږ کسان ورته کینو دي انشاءالله چې هغه به هم ټیک شي نو هغه به د سکولونو ته لاړ شي او دغه رنګې دا کوم چې میسنگ فیسیلیټیز دي گروپ لیٹرین شو واټر سپلای شو ایڈیشنل روم شو دا الیکٹریفیکیشن شو دا په سکول کې کم کمې دي نو دا به انشاءالله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار او استادانو د شریکي اتحادیه په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرچ کیږي نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راووزي.
ما خیال چې فائدہ یې ډېره زیاته ده. اوس دا براہ راست دا کومه کمیټي او کونسل چې جوړیږي دا براہ راست اختیارمن وي. اکا کمرې مرمت وي پی کا کڑکۍ خرابې کړي استادانو کرسی کړي ماشومانو بینچونه یا کرسی دي دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي کې اکثر د همدغو علاقو دي انشاءالله تعالی بل دی آن د ریکارډ یو شوي داسې نه چې دا کونسل ته میلاو شي نو دوسې ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شي رسید د یو یو په کوم ځای باندې ولګېږي د هر یو شي ریکارډ باقاعده پروت وي او ټیک ټاک اډیټ وي کېږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلع کې دا وخت خواوشه 618 تعلیمي ادارې فعال دي او 1,08,000 ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. احمد الله را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لغت څخه د خبرونو لنډیز واورو. پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټري نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منظوري ورکړې ده، او دې لړ کې حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنو سره په رابطه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,500 نوې پیښې ثبت شوي. 33 کسان ترې مړه شوي دي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بېرته رغېدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکول خپل وعده به پوره کوي. نن د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې و چې گلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي، او دا ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکو د احساس محرومۍ سره مخ دي، نو خپل دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان سرکاري ریډیو له یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو، او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې کولو نه په منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونو کې یو لویه شخړه رامخې ته کولی شي. سپینې ماڼۍ په دې څه ویلو نه ډډه کړې ده. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د یو بل نړیوال ریپورت وړاندې کوو. په دې ریپورت کې تاسو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په دې اړه اورئ چې نوموړي له خپلو سلاکارانو څخه غوښتي چې دوی په ایران کې د ایران پر اټومي تنصیباتو باندې د کاروایی کولو چانس لري کنه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوری راکوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې 2 میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ټرمپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درسې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ټرمپ ته ویلي وو چې دا کار ونه کړي، او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ټرمپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته، او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي، او بالاخره هغه پریکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ټرمپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په دریمه د ولسمشری د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستي، د راتلونکي کال د جنوري په شلمه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي، او د بایدن تیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
د دوایی جوړولو امریکایی کمپنی مودرنا اعلان کړی دی چې د کورونا پر ضد دوی له لوري جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کېږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین پر جوړېدو دی. د مودرنا امریکایی کمپنی مشر پرون وویل چې د دوی دا واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د دې ناروغۍ په مخنیوي کې بریالی دی. تفصیلي اسمت سروان راکوي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کېږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مودرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مودرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن دی. تمه کېږي چې مودرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مودرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو آزمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بېلابېلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسېدو لپاره 2 میاشتې وخت اړتیا ده.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو د ده په خبره دا په دې معنا نه ده چې ګوندی د سولې د خبرو مخالف دی. اسدالله خالد وایي که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو شایي لاسته راوړنې ډېرې وای. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسد الله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر د څرګندونې د سې شنبه په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره یې دا په دې معنی نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره یې دوی د دفاع حالات ولاړل.
مطمئن نیستیم
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
ښاغلی خالد دا هم وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. کړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړې چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي او موږ وکولای سو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خنډ رامنځته کولو او د دغې پروسې او جګړې په اوږدولو تورنوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپټمبر په 12مه پیل شوي، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد دغه شان افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سي، خو دا امکان هم شته چې زیات سي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسو د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچیرې دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه مهال شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي د هم ویلي دي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ماموریت په پای کې دا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغو امریکایي چارواکو له خولې دا هم ویلي دي چې دا خبره د همدې اونۍ په پای کې امریکایي ځواکونو ته ویل سوي، خو رسمي امر ورته نه دی سوی. د سرچینې په وینا د دې پلان له مخې به 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې پاتې سي. دا مهال په افغانستان کې له 3500 نه تر 5000 امریکایي عسکر میشتي، خو په عراق کې بیا دا شمېر 3000 تنو ته رسیږي.
رحمت الله افغانو د ننګرهار د امنیا کومندانۍ چارواکي وایي پولیسو چې په تیرو دوو میاشتو کې ډول ډول 311 مله وسلې د عملیاتو او جنایي جرمونو پر مهال او یا هم له قاچاقبرانو نیولې دي د ډایا یا بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل دي. موږ همکار باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار پولیسو ډایاګ یا د بې وسلې کولو پروګرام ته 311 میله ډول ډول سپکې او درنې وسلې د نومبر په 12مه نیټه د ننګرهار امنیه قومندانۍ په انګړ کې وسپارلې. په دې موقع د ننګرهار امنیه قومندان جنرال غلام سنایی ستانکزي خبریالانو ته وویل
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ پولیسو په دوه میاشتو کې په حدود 311 میله مختلف نوع سلاوې چې په هغو کې ثقیله او خفیفه سلاوې شامل دي پولیسو عملیاتو کې له تروریستانو، جنایي مجرمینو او د قاچاقبرانو نه لاس تر راوړل. د دې فاعلین علي او قضایي ارګانونو ته معرفي شول او اوس تاسو وینئ چې دا سلاوي د ډایاک پروسې ته تسلیمیږي.
د ننګرهار ولایت مالیه اداري مرستیال ببرک میخیل په دې موقع د پولیسو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې پولیس باید د نامسؤولو وسلوالو سره هیڅ ډول رعایت ونه کړي.
دغه فعالیتونه زمنګ د امنیت لپاره، د امنیت خوندیتوب لپاره استایو او زمنګ د خپلو پولیسو نه او د ټولو امنیتي ځواکونو نه دغه هیله ده چې دوی همدغه اقدامات وکړي او غیر مسؤول وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې د دغه وسلو په ذریعہ باندې امنیت مختل او خراب.
د افغانستان په ختیځ کې د دفاع وزارت تر چتر لاندې د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام مشر ډګروال غلام حسن خبریالانو ته وویل چې دا وسلې به د دفاع وزارت په وسلتون کې له ترمیم وروسته بیرته امنیتي ځواکونو ته د امنیت ساتلو په موخه ورکول کیږي.
دغه 311 میله سلاګانې چې نن تاسو په دې میزو باندې وینئ د ډایاګ برنامه ته ورکی، ډایاګ برنامه به دا سلا د وطن د تامین په خاطر امنیتی ځواکونه چې د سلاګانو ته بیا ضرورت لري، کوم چې فعال دي فعال ورکول کی، کوم چې غیر فعال دي ترمیمي کی فابریکې عربي کی او بیرته ورته د امنیت په خاطر باندې ورسول.
د زیاتوی چې په 13 روبه کې هم د ننګرهار امنیه قومندانې ډایاګ ته 1500 میله ډول ډول وسلې چې د بیلابیلو عملیاتو او جنایي جرمونو پر مهال او د وسلې له قاچاقبرو یې نیولې وي ډایاګ ته سپارلې وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو.
په پاکستان کې په دروستو کې د کمی احتساب ادارې یا نیب د واک او رول په اړه بحثونه له هغه وروسته تود شوي چې یو خوا اپوزیشن سیاستوالو دغه اداره د حکومت لخوا د دوی پر ضد د سیاسي آلې په توګه د کارول کېدو تورونه پورې کړي، او بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر سحر کامران د دې هیواد بشري حقونو وزیر ته په یو لیږل شوي لیک کې دا اداره د بشري حقونو په سرغړونو تور نه کړی ده. نوموړي په لیک کې د دولس هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نی په حراست یا د دوی د ورکړو له امله مړه شوي دي. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د نیب رول واک او تاریخ شالید بیانوي.
نیب اگر یہ کام کر گیا
حکم کا نہیں ہو سکتا جہاں جج
نیب کی چیئرمین کی تقریر کے حوالے سے ایک
دا پاکستان پر ٹیلی ویژن چینلوں دا بحثوں پر محال دا اپوزیشن گندون سیاستوال دا دی ہواد قامی احتساب ادارہ یا نیب پہ انتقامی کاروائی طور نوی آوائی چی دا ادارہ دا دوی او حکومتی غڑو ترمانز توپیر کوی. اپوزیشن مشران په وار وار ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت نیب له دوی څخه د سیاسي انتقام لپاره کاروي، او کڅوک هم پر حکومت یا ادارو نیوکه وکړي نو نیب د هغه پر ضد د اداري یا مالی فساد مقدمه جوړ کړي. حکومت او د نیب چارواکي دا تورونه نه منیا وای چې نیب به توپیره د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې په اداري یا مالی فساد کې شکیل وي. د پاکستان قومي احتساب ادارې د دوه حکومت مخالف ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر یو شمیر مشرانو د درغلي مقدمه جوړ کړی دی. دا وخت د مسلم لیگ نون د رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د ګوند مشر شهباز شریف، مرسیال مشر مریم نواز، د نواز شریف او شهباز شریف زامن او د ګوند ځین نور مشران د نیب لخوا د درغلي تر مقدمه لاندې دي. بلخوا نیب د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداري، د هغه د خور فریال تالپور او د ګوند د ځینو نورو غړو پر ضد هم د مالی فساد مقدمه جوړ کړی دی. دوی ټول پر ځان لګیدلو تورونو انکار کوي او د دې مقدمو تر شا سیاسي انګیزه ګڼي. اخو د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سنیټری سحر کامران د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8مه د دې هیواد د بشري حقوقو وزیر شیر مزاري او په قومي اسمبلی او سینټ کې د بشري حقوقو د سینډینګ کمیټیو مشرانو بلاول بوټو زرداري او مصطفی نواز کوکرته په یو لیږل شوی لیک کې نیب اداره د بشري حقوقو په سرغړونې تورن کړی ده. نوموړي په لیک کې د دولس هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یا د دوی د کړو وړو له امله مړه شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافع او لیکوال آی رحمان هم په دې اړه د اکتوبر پر 15مه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان رسپانه کې لیکنه کړې او د نه پر قوانینو او عمل یې نیوکه کړې دي. سحر کامران په خپل لیک کې د بریګډیر ریټارډ اسد منیر د هغه لیک ذکر هم کړی چې نوموړي د 2019 کال د مارچ پر 14مه د ځان وژنې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکلی وو او ویلي وو چې خپل ژوند په دې هیله له لاسه ورکوي چې چیف جسټس به د نیب د کارمندانو په رویه کې مثبت بدلون راولي، چې د په وینا هغوی د خلکو له ژوند او عزت سره لوبیږي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې هغه څوک باید مجرم ونه پیژندل سي چې پر ځان یې له لګیدلو تورون انکار کړی وي. بلخوا د نیب چارواکي د ځورونو له تورون انکار کوي او خپل کار د پارلمان لخوا دوی ته د ورکړل سوي واک په دایره کې ګڼي. د پاکستان د قومي احتساب اداره نېشنل اکاونټبلټي بیورو یا نیب د 1999 کال د نومبر پر 14مه د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف جوړ کړه. نوموړي له دې یوه میاشت وړاندې د همدې کال د اکتوبر پر 12مه د وزیر اعظم نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا له لارې واک ته رسېدلی وو. له دې وړاندې د 1999 کال په پیل کې د پاکستان د هغه وخت عبوري وزیر اعظم ملک میراج خالد په دور کې د درغلي د مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم یوه اداره جوړه شوې وه. له هغه وروسته چې کله د 1999 کال په فبروري کې نواز شریف د وزیر اعظم په توګه منتخب سو نو تر 1999 احتساب اکټ لاندې له پارلمان څخه په احتساب کمیشن کې د ځینو بدلونونو له منظوري وروسته احتساب کمیشن ته دوام ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دا دریځ هم لري چې نیب د یو پوځي واکمن په دور کې جوړه شوې اداره ده چې باید ختم کړل سي، خو د پاکستان مرکزی حکومت او نیب د درغلیو په مخنیوي کې د دې ادارې کار اغیزناک ګڼي. نیب یو خپلواکه او وفاقي اداره ده چې پر سر شاه اسلام آباد سربیره په لاهور، کراچی، پېښور او کوټه کې ځایي دفترونه لري. دا اداره د مالی درغلیو، رشوت، لامدن زیاتو اساسو درلودلو، د واک ناسم استعمال او په اقتصادي ترګري کې د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی کولای او هغوی نیولای سي، او تر دېش ورځو پورې په خپل ځانګړو زندانونو کې له ځان سره ساتلای سي. ورسنی ولسوي خلک احتساب عدالت ته وړاندې کول کیږي. دا اداره دا واک هم لري چې له مقدمه وړاندې له مشکوک کس څخه تر جوړ جاړي وروسته مطلوبه پیسې واخلي او هغه خوشی کړي. قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ادارې د زیات واک او چلن په اړه نیوکه او اورېدنې سوي، خو د نیب په قانون کې د بدلون یا د نیب ادارې له منځه وړلو واک یوازې د پاکستان پارلمان لري.
احمد شاه اعظمی تاسو ته رپورٹ وړاندې کاو. او سم د یو داسي دوايي په اړه تاسو ته رپورٹ وړاندې کاو چې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر پېښولای شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوي هلو ځلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت پر وخت میندو ته ورکول کېږي. ملیحا امیرزاده په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وایي د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې په اړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کېږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کېږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم سنا ورتا وے ڈیلیوری والا پروسیس دے کے دو دوبارہ پی سی کی واسہ سیشن کرو، بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زمون دا ڈیمانڈ ہو جتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑے کے چاہیے کہ وہ میں کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو ہیلتھ لیڈ اخلی نو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویرنس کو ڈاکٹر سٹرین کو ایل ایچ ویز ایل ایچ ڈبلیو سیٹ کو
دتپ جبہ کے آکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تے نہ تیبی خزے پوینہ کے موجود وی دا ہا وقت کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیستے وی. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کېږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم وزېږي نور هم واپس خپل ځای ته د راوستو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
ڈبلیو سٹینڈر خدا دے وہی چیل کرتا صبح آرٹیفیشل ہارمون لکسوٹیسین من نمر کوئی یو مدر دا دہاغی ڈیلیوری تے دس دے دا او دہاغی یا ٹائم نہ لے پورا او یا دہاغی پور کنٹرکشن دی او طور تا برنا اکسوٹیسین ہارمون ورکی او التا بچدانی خلن نہ کلاوی نو اگا خوال تا ڈائلیٹیشن کی کوشش کی گی سرویکس نہ کلاوی گی نو التا بیا یوٹرس وشتی گی نو التا مور او ماشوم دوڑا پا خطر کی بی.
دا بے پولے ڈاکٹرانو سازمان ایم ایس ایف پا 2015 سم کې د کوز دیر په تمرګره کې و سیړنه کړې و. دغه سیړنه له مخه حالت او اتیا فیصد خزو ته دغستنه د هغو کسانو تر سارنې لاندې ورکړل شي و چې باید نه ورکړې. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډیسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوې وي. دغه سیړنې له مخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال و. بیا هغه خزو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ساتن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو خزو ته دغه دوا ورکړي وي.
زه به دا نه وایم چې دا یوه خرابه دوا ده، دا ډېره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کېږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلی وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې آپریشن شوی وو، دا د هغې سلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد وو. هغې یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو، او مقدار یې هم ناسم و ځکه چې پوهه یې نه لرله.
استر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي بلکې بچه دانې هم ضایع شي، او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی، او د دې د وجې نه چې کم دی میٹرنل ڈیتھس کیږي. د میٹرنل ڈیتھ څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغه نه بلډ لاس شي, فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه خپل ټایم نه پریدي فیټس ډیتو شي.
د دغستنی د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي, خو بیا ډاکټران وایي بے له ضرورت چاته نه ورکوي او پورا جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو د غستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږ هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنټ یا په پوهیږي که مونږ هغه ښځې ته خالي ورکولی شو کوم مونږ په پوهیږو. اول مونږ ښځه کتلي چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي بچی, دا بالکل نارمل بچی دی, د بچی وزن هم ټیک دی او مور هم فټ ده, د دې د هډو مسله هم نه ده, هډو نه تنګ هم نه دي, نو دا به نارمل ډیلیوري ته پاره چې کوم وي نو مونږ دا ستنه ورته لګوو.
ډاکټر شهلا وای دوی خپل پوره احتیاط کوي, خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وای په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
کم ڈگری پروگرام دے اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں, لیکن دل تک چھتے کے پی کے مصرا 4 to 5
سان. ڈاکٹر شہلا پا خبر دا دغستنے دا مور پسی ہفتے رسرات ہوں وی چھ پکی زر بداوے الٹیا نکول بے ہوشی او سخت سر درد شامل وی.
پوزے نا اوبا شروع شی زیادہ امروز کی ورکلی لگے دایا نے ہینڈل کی یا نرسی یا پکورو کی چکم کی نو آغا بیادا سی چھ پسر باندی بے خی سخت درد شی پخز چھتے بے ہوشی تو مخشی چھٹکے پرورا
ایسٹر وائی دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي, خو یوازې په اسپیټالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زه وایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي, یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازه ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي, ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به یې هم څارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم ووایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروري ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمونه وچلیږي, له دې سره تړلي خطرونه خلک خبر کړل شي, حکومت په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکوونکي په دې پوه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
ملیحا امیرزاده او تاسو ته ریپورت وړاندې کاو. د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد الله څخه اورو. پاکستان حکومت د کورونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټر نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وی جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منظوري ورکړې ده او د لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنو سره رابطه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتی ویبپاڼې له مخې په تیرو 40 ساعتو کې د کورونا وایرس 2,050 نوې پیښې ثبت شوې, 33 کسان ته مړ شوې, خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي ګلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکول خپل وعده به پوره کوي. نن د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې وه چې ګلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي نو خپل دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې چې د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په ګلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف نه چوکۍ ترلاسه کړي. د کندوز سیمه ایزو چارواکي وایي چې 13 شپه افغان ځواکونو په دشترچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. وسلوال طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي.
د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته دوه میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي، اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوجي حملې کولو نه په منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړې چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یوه لویه شخړه رامخې ته کولی شي. سپینې ماڼۍ په دې حقله څه ویلو نه ډډه کړې ده. او د پاکستان د کرکټ سپر لیگ د پی ایس ایل د پنځم پړاو فائنل لوبې به نن د لاهور قلندر او کراچی کنگز ترمنځ لوبیږي. دا لومړی ځل دی چې د کراچی کنگز او لاهور قلندر فائنل لوبې ته وتلي دي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدي. که تاسو پر دې چپو پاتې سواس نو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو په سیمه کې له خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.